د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستې وخت ګرمي دولس بجې شوي. په دې خبري غړي کې مهم موضوعات داسې دي: د پاکستان او افغانستان چارواکو څرګندونې، همداراز ډینګي ناروغي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو لومړی ورځو بوروال ککړ ته چې تاسو سره تازه کورني او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دونی مکلونو کې د سولې خبرو ګټنه ده کړې. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی، او په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 210 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دونیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټنه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بېساري موقع ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي. هغه وویل
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan.
دا پاکستان د مشرتابه لپاره یو بیساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبري وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانی کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی.
ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو ته ډیر ښه زمینه برابره شوې ده. د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته دی راغلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د پاکستاني پاوز له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره لیدکاته کړې دي. د پاکستاني پاوز د اړیکو څنګه په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې دا لیدکاته د چهارشنبه په ورځ تر سره شوې ده. خبر پاڼه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشوې. د خبر پاڼې په لیکنه جنرال قمر جاوید باجو او حضرت عمر زخیلوال په دوه اړخیزه همکاریو کې د ورور شوالي پر رامنځته کېدو هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره لیدکاته کړې. د چهارشنبې په ورځ تر سره شوې دې لیدنه کې د دواړو لورو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د امن لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم دراز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا هم خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په مالی او تخنیکی برخو کې به مرستې وکړي. دا خبره د یوناما سیاسي مرستیالي پرند دلهر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخابات د خپلواک کمیسیون له لوري رابلل شوې غونډې ته وکړه. په دې مشورتي غونډه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو، د مدني ټولنو غړو او په کابل کې د یو شمېر سفارتونو استازو هم ګډون کړی. د یوناما سیاسي مرستیالي د را روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې ډاډمن او شفاف انتخابات یو مهم ګام دی چې افغانستان د ثبات پر لور بیایي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې وسی. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزی د سیمینار د پرانستونکي غونډې مشر و. په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف په دې اړه مشال رادیو ته وویل:
یعنی په داسې پارس کال کې چې په پښتو ادب کوم تخلیق شوی دی یا تحقیق شوی دی یا ډاکومنټیانې جوړې شوي دي یا افسانې او انشایې لیکل شوي دي، دغه سیمینار موضوعات دي او پر دا باندې ملګري پر دا ځایېږي چې د دغه شپارس کلو اثرات پر پښتو ادب باندې څه دي. نو دغه سلسله به دوه ورځې روان وي. درېیمه ورځ چې دا زموږ د کلچر ډې ده، یعنې د پښتون کلتور ورځ.
د کوټي پښتو اکیډمۍ دوه کاله وړاندې هم پر دې نیټو داسې نړیوال سیمینار کړو. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 210 تر رسیدلی دی. د مکسیکو د ولس ساتنې ادارې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمینه مکسیکو ښار او د دې ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. په مکسیکو کې د سپتمبر پر 19 زلزله راغلې وه چې زور یې 0.1 ثبت شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دی اوس هیله مند دی چې ایران به د امریکا په غوښتنه په اټومي تړون کې د بدلون لپاره پر خبرو اترو سلاسي. دا پر دې سربیره ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې خبرې اترې رد کړې دي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د یاد تړون له نورو غاړو سره تر خبرو اترو وروسته یو خبري غونډې ته کړې دي. نوموړي په دویم ځل د اټومي تړون هغه برخې په ګوته کړې دي چې له 2015 کال وروسته د ایران د یورانیمو پر غنی کولو لګول شوي محدودیتونه لري کوي. دا محدودیتونه په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې لګول شوي. ریکس ټیلرسن ویل ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د تړون پر دې برخو بیا خبرې اترې وسي. په کابل کې د کرکټ په روان شپږیزه ټورنامنت کې نن دویمه نیمه پایلوبه د کابل بازان او بند امیر پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کابل په الکوزی نړیوال میدان کې ترسره کیدونکې د لوبه به د افغانستان پر وخت ماسپښین 15 منټه کم 2 بجې پیل سي. د نن بریالۍ لوبډله به سبا په پایلوبه کې له مس عینک اتلانو سره لوبېږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ وبې له محمد عمران څخه اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 1.35 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.65 روپۍ 25 پیسې او 1.25 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 5 پیسې او 28 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 95 پیسې. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې وخت ضایع نه کړي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته کینی. پر دې اړه یو کارپوه وایي
پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره غلې ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملي فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دنه هم سيزونه ټیکي افغانستان طرف ته هم.
او د پېښور تاکال سیمې اوسیدونکو د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه ناکافي بللي.
پکار دار چې د هر هسپتال سره یو سپیشل ډینګي یونټ هغه ډیکلیئر کی حکومت هغه صرف دغه هسپتالونو کې نه وړو هسپتالونو کې په کلو کې چې کوم دي چې الته یو یونټ خامخاوي.
او په کوټه کې د پښتنو په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو درې ورځې نړیوال سیمینار پیل شوی او نن د پاکستان افغانستان په ګډون ټول نړۍ کې د امن ورځ مانځل کیږي. او تاریخ په هوایي پښتانه په خټه امن خوښي دي.
خبره داسې ده چې لکه څنګه چې بعض بچی ته څوک ښکار ته نه شي هغه خپله زده کړې داسې پښتنو کې امن په خټه کې اشغال شوی دی.
نور هم یو شمېر راپورونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې وخت ضایع نه کړي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته کینی. اشرف غنی ویل چې په 13.5 کلونو کې د هڅې نتیجه نه ده ورکړې خو اوس ښه فرصت برابر شوی او له دې څخه باید اسلام آباد ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر د خبرې په نیویارک کې یوې غونډې ته کړي چې تفصیل یې زموږ همکار احمد شیبر په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده ترڅو ټول جنوبي آسیا خوندي شي. اشرف غنی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په وی غونډې کې وکړه او وی ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس دی چې برابر شوی دی. دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بې ساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي
او پریکړه وکړي چې په خوانې کړنې باندې تکراروي او پر هغه به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د پاکستان له دولت سره د سولې خبرو ګټه نه ده کړې، خو اوس پکار ده چې دا خبرې وشي ځکه چې زمينه ورته ډیره ښه برابره شوې ده. افغان ولسمشر بیا وویل چې له پاکستانه پرته له نورو ګاونډیو سره یو تفاهم ته رسیدلی یو چې د منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوبی آسیا اقتصاد څرنګه وده وکړي. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژي وستایله. د نوې ستراتیژي له مخې په زرګونو نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته روان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته وویل چې تیر کال بهرنیو ځواکونو په جګړه کې برخه نه لرله، خو بیا هم طالبان بریالي نه شول، نو اوس خو یو مخته چانس نه لري چې په جګړې کې بریالي شي. ولسمشر غنی په ورته وخت کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې، خو دا خبره یې وکړه چې پولیس کمزوري دي. د افغانستان ملي اردو دا توان لري چې هره ولسوالي په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی، خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی. د افغانستان ولسمشر د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان د آسیا زړه دی. د آسیایي ګڼو هیوادونو لنډې لارې پر افغانستان تیری شي، نو که چیرته دلته سوله ثبات نه وي، د آسیا اقتصاد چې په سلګونو میلیونه خورا بېوزله انسانان پکې ژوند کوي وده نه شي کولی.
مشال لاډیو ته غوږ اسئ. تاسې د مشبر په راپور کې واردل چې د افغانستان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې وخت ضایع نه کړو، افغانستان سره د سولې خبرو ته کښېني. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر عبدالشکور اهم وایي چې د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د سولې د خبرو وړاندیز یو ښه ګام دی. نوموړی وایي په داسې حالاتو کې چې پر پاکستان نړیوال فشار دی، نو دا یوه ښه موقع ده چې پاکستان د خپلو پالیسیو له سره کتنه وکړي. عبدالشکور وایي اسلام آباد او کابل دواړو ته پر یو بل تورونو لګولو پر ځای سنجیده مذاکرات کول پکار دي.
اشرف غنی چې کله په حکومت کې رالو پاکستان سره یو ښه شروعات کړی و. پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره راغلی ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملي فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دننه هم سیزونه ټیک کړي، افغانستان طرف ته هم د مذاکراتو وړاندیز وکړي. خاص کر چې د بریکس په دې میټینګ کې د چین له طرف نه چې کوم قرارداد باندې دستخط شوی دی چې پاکستان ته ویلی شوی دی چې سر ترهګر تنظیمونه دي چې هغې باندې زر تر زره عملیات وکړي، نو اوس پاکستان ته دا یو موقع په لاس ورغلی ده. اگر چې پاکستان په ښکاره سره دا وایي چې مونږ د امریکایي صدر چې کوم غږ کړی په پاکستان باندې چې تاسو مطلب کله ترهګر سره خپلې لارې بیلې نه کړي، نو باید تاسو و ډېرو مشکلاتو سره مخ شئ. خو پاکستان کې دن آف دی ریکارډ دا خبرې کیږي چې پاکستان چې کوم خارجه پالیسي جوړول وره پالیسي میکرز یا سیکیورټی اسټابلیشمنت کې کوم خلک دي، هغوی ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي دا وخت چې سبق یې خاص کر د چین د دې بیان نه بعد. نو اوس د افغان ولسمشر د مذاکراتو د وړاندیز دا خبره ډیره خامو پاکستان لپاره سورغلې ده.
نو په داسې حالاتو کې چې پاکستان هم دا خبره کوي چې افغانستان د خپل ځواک د پاکستان خلاف استعمال لیدنه پریږدي، همدارس بیا افغانستان هم دغه غوښتنه کوي د پاکستان نه چې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال لیدو ته پرې نه ښودل شي، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې آیا دا ځل چې کوم د خبرو وړاندیز شوی د افغان ولسمشر لخوا د دې به څه نتیجې مختره شي کنه د تیر په څیر به وي؟
زما خو خپل نظر دا دی که پاکستان او افغانستان په دغو خبرو کې نخري، خاص کر پاکستان او دا وایي چې دا ځمکه ته زما طرف ستا خلاف نه سنم ته زما خلاف دا زړې خبرې. زما خپل خیال داری چې پاکستان د تیرو سو د هایو راسي چې دا کومه پالیسي شروع کړې وه چې افغانستان طرف ته هم د پاکستان چې کوم سیکیورټی اسټابلیشمنت دی هغوی یو سوچ یو دغه لرو هغه باید د صحیح د جرړې نه ختمولو موقع په لاس ورغلی. زه دا وایم که نه هسې مذاکرات وي او بیا هماغه زړې خبرې وي، ما خیال نه لري که بیا د دې نه څه نتیجه خیز دغه روجو.
دا د سیمه ایزو چارو په ډاکټر دوشکور چې له مشال ډیو سره یې د افغان ولسمشر په وروستیو څرګندونو خبرې کړې وي. اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغو لا زیات شوی چې کابل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. نو د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده، بل خو پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کړي. اردوونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم به هم نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو 2 اویایمه عمومي غونډه د نهې پر ورځ په نیویارک کې پیل شوه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. ټاکل شوی چې اشرف غنی به د پاکستان له وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. ورسره یې په دوړخیزو مسلو خبرې کړې چې تفصیل یې زموږ خبریال رابع اکرم خان کوي.
د چهارشنبه په ورځ سره راولپنډۍ په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو دواړه خیس اړیکې د نورې ښې کولو په اقداماتو غور کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې د دواړو چارواکو ترمنځ په خپل منځي امورو او د سیمې په صورتحال خبرې شوې دي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو په ویب سایټ د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د پاکستان پوځ مشر سره ملاقات کړی دی چې پکې په مختلفو مسلو یې خبرې شوې دي. دا هم ویلي چې په دې ملاقات کې د افغانستان او پاکستان ولس لپاره د سولې او ثبات په ګامونو هم بحث وشو. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې تیره ورځ افغانستان ولس مشر د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلي وو چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره پاکستان سره کار کول غواړي. د پاکستان پوځ مشر سره ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې خطاب هم کړی وو. خپل خطاب کې ښاغلی زاخلوال افغانستان کې د سولې او چیلنجونو په اړه رڼا اچولې وه. تیره میاشت هم د پاکستان پوځ مشر د افغانستان سفیر سره ملاقات کړی وو او دواړه خیس اړیکې په معمول راوستو یې خبرې کړې وې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له تیرې سمودې راسې خرابې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل د وسلوالو د پټنسینو او د دوی پر ضد د کاروای نه کولو تورونه لګوي.
دا ولې اسلام آباد زموږ خبریال رابع اکرم خان چې تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په ملاقات کې څه خبرې شوې دي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خلک کې ورشنده مخلو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، څو ورځې مخکې د لاهور په حلقه NA 160 باندې زمینی انتخاباتو کې د خلاصو مذهبي ګوندونو لخوا 11% اوټونو په ترلاسه کولو باندې په پاکستان کې اندېښنې راپورته شوې دي. دا چې په پاکستان کې کارپوهان په عملی سیاست کې د سختدریزو او کلدن تنظیمونو غړو د شمولیت په اړه څه نظر لري، آیا د دې لپاره څه مناسب طریقه کار او مناسبه کره کتنه پکار ده او که څنګه؟ د ملی حمیزاده په دې راپور کې
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د NA 160 زمینی انتخاباتو کې 2 داسې امیدوارانو په 2 او 3 نمبر رای ګټلي چې ویل کېږي تعلق یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره دی. د نتایجو تر مخه اظهر حسین رضوی په 3 نمبر راغلی چې د لبیک یا رسول الله په نوم مذهبي ګوند یې ملاتړ یو، او په 4 نمبر یعقوب شیخو چې په 2012 کې امریکا د ترهګرو په فهرست کې شامل کړی و. هغه هم آزاد امیدوارو خو د ناقانونه ګرځول شوی جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید د نوي ګوند ملي مسلم لیگ ملاتړ یې ترلاسه و. دا چې د خلاصي امیدوارانو بوټونه حاصلول او په عملی سیاست کې شاملېدو ته کارپوهان څرنګه ګوري. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي په پاکستان کې د انتها پسند ګروپونو لخوا سخت دریزي او د تشدد سیاست پرېښودل او جمهوري سیاست خپلولو کې سمس لا نه ویني، خو په داسې طریقو بایدونه شي لکه څنګه چې اوس په لاهور کې د زمینی انتخاباتو په وخت وکتل شو چې پکې یې په خلاصه د مدرسو، جوماتونو او مذهبي مرکزونو استعمال وکړ.
چې کلم دا ګوندونه د مدي سیاست راځي او جمهوریت سیاست راځي نو دا دینه یو ګرمنت غشتن په کار دي چې هغه باندې ولیکي چې موږ د پاکستان آئین د پاکستان قانون او د پاکستان چې نور کوم جمهوری قانون دی هغه ماته موږ کار کوو او دې کې دا دي چې مدرسې او جماعتونه او مذهبي مرکزونه دي هغه استعمال بنه کی دا تر څو پورې چې دا نشوي او دغه پابندۍ په دې باندې نه لګېدلې دا یو ډېر خطرناک صورتحال پاکستان کې جوړې دي.
د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای دا هر څه ځکه ممکن شو چې حکومت او اسټابلیشمنټ دوی ته اجازه ورکړو چې انتخاباتو ته ودرېږي. نو موړی وای په کار نه و چې داسې شوی وي بلکې سما کره کتنه یې په کار و.
ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, ایک تو ان کے اوپر ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بالکل
یو طریقہ کار پکار دے یو خوال دوی پختن باید وشی پکار وا چی پختن تری شوی وی چی آیا دوی پر اختیار سیاسی گوندو ندی او پا اصل کے سم سیاست کول غواڑی کسنگا دا دوی مقصدون سدی س قسم مینڈیٹ لری دا ہر سد اندیخنی ور دی چی لپام غورزول دا ہوا دا بقا لپارا خن دی
اور اس کی بقا کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
کارپوهان وای ک ریاستی ادارې ځینې کسان په سیاست ورګډول غواړي نو باید د لپاره یو جامع تګلارې جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړو ته وګورئ اوردونکو د پېښور او تاکال سیمې اوسیدونکو د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه ناکافي بللی دي. دوی وایي ک په دې لړ کې چې حکومت غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج بلاس پورې کړي. د تاکال او خوښ سیمو سیاسي مشرانو په سیمه کې د ډینګي ناروغي په اړه د حکومت سره د خبرو اترو لپاره جرګه جوړه کړې ده چې په کې د طریق انصاف په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. تفصیل له سیمې د مشال لړو خبريال زلانو سبزی را کوي.
د جمعیت علماء اسلام د پېښور امیر او پخوانی صوبایي وزیر امان الله حقانی چې د ډینګي په اړه د جوړې شوې جرګې مشر هم دی مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پېښور کې د ماشی ضد سپری کړی دا خو د سپری معیار ښه نه دی ځکه چې ماشی یې نه دی ختم کړي. نوموړی وایي چې د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې د ډینګي ماشی د ختمون لپاره دی حکومت سنجیده کار وکړي.
په کار دا دی چې د هر هسپتال سره یو سپیشل ډینګي یونټ هغه ډیکلیئر کړي حکومت او چې آیا کې کله مریض راځي هغه صرف د غټ هسپتالونو کې نه وړو هسپتالونو کې هم په دې کلو کې چې کوم دي چې هلته یو یونټ خامخاوي بل لا چې د ډینګي چې کوم اموات داغ نه شوي دي. نو موږ دا مطالبه وکړو چې فی مړ چې کوم دی هغه لس لکه روپۍ معاوضه دی هغه ته ملو شي او چې کوم مریضان دي نو هغه ته 500,000 روپۍ معاوضه د هغه ملو شي ځکه چې دا ټول اکثر غریب عوام دي. د صفایي انتظام ډیر زیات ناقص دی او بیا خصوصا سکولونو او کالجونو ته هم د سپری دا دی وسی کړی شي.
وزیر اعلی پرویز خټک 13 میاشت د تایکال سیمې دوره کړې وه او لډینګي د مړو شوو کسانو لپاره سړی سر د 500,000 روپو امداد ورکولو اعلان کړی و. حکومت سو سو واري ویلي دي چې د صحت له نړیوالې ادارې تصدیق شوی سپری استعمالوي. د صحت ادارې د ډینګي ناروغۍ د معلوماتو راغونډولو او په انتظاماتو باندې د نظر ساتلو لپاره ډینګي ریسپانس یونټ هم جوړ کړی دی او د پېښور غټو هسپتالونو ته د ډینګي ناروغۍ د ځانګړي وارډونو جوړولو هدایت جاری کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي سینیئر نائب صدر ارباب خضر حیات وایي چې په هسپتالونو کې اسانتیاوي ناکافي دي او دوی اکثره ناروغان شخصي هسپتالونو ته وړي.
دا 2015 کې راغلی او هغه ټیم چې کوم دی نو په کلی کې 5-6 کسان هغه نه وفات شي وي هغه تم تر اوسه پورې ریلیف نه دی ملو شوی. نو اوس چې کوم دی دا ډیزل ډیر هغه نه زیات شو بل کال به دا د به ډبل وي. نن خو صرف تاکال او د ملحق علاقې هغه سره متاثر دي بل کال به دې اوس تر دې دا انتظام ونه شو نو بل کال به تاسو وګورئ چې دنه په ټول په خبر او الله دې نه کې ټول صبح به دنه متاثر کیږي. نو لهدا دا چې حکومت دې کې سنجیده مظاهره وکي او د دې د تدارک د پاره د فول فل فورس انتظامات وکي.
د صحت د ادارې د شمیرې تر مخه ټول صبح کې لډینګي تر اوسه 28 کسان مړ شوی او 500,000 زیات ناروغ شوی دي چې زیاتره د پېښور له تاکال سیمې دي. خو له تاکال د جرګې مشران وایي چې د مړو کسانو شمیر له دې زیات دی ځکه چې په کورونو او په شخصي هسپتالونو کې لډینګي ناروغۍ مړ شوی کسان حکومت په حساب کې نه دی اچولي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش, شارٹ ویوز 2013, پینزل ازرا 385, او پینزل ازرا 255.
مشال رادیو ته غوږی سیوردونکو په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو د روزنې نړیوال سیمینار پیل شوی چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ له یو شمېر برخو ادیبان او دانشوران ګډون کوي. د دې سیمینار پرانسته چې لږ شېبه مخکې د بلوچستان ګورنر وکړه. په اړه معلومات له خپل خبریال ایوب ترون اخلو. ایوب صاحب ستړي مشئ، څه معلومات لرئ؟
مننه اسلام محمد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دغه درې ورځنی پښتو نړیوال کانفرنس چې دی هغه نن په کوټ کې پیل شو. په کانفرنس کې د کابل څخه، د خیبر پښتونخوا، فاتا او د ماسکو څخه چې ادیبان راغلي دي، دغه ډول د بلوچستان د بیلابیل برخو څخه هم لیکوالان په دې کانفرنس کې ګډون درلود. محمد خان کانفرنس پښتو اکیڈمی جوړ شوی دی او په کانفرنس کې د 9/11 وروسته چې په سیمه کې په پاکستان افغانستان کې چې کوم صورتحال جوړ شوی دی او په خاص توګه پښتانه چې د کوم مشکلات او د هجرت د مهاجرت سره مخامخ شوي دي، نو پر دې باندې به اوس مقالې ویل کېږي. د پرانیس پر مهال لیکوالانو دا وویل چې پښتون قام چې دی هغه یو امن خوښوونکی قام دی او په سیمه کې چې کوم د امنیت فرانس شوی دی یا جنگ روان دی، نو هغه د پښتنو د خوا نه دی، بلکې پر دې باندې دغه جنگ تبر شوی دی. خودی به هڅه کوي چې دغه اور چې د لیک ادب د علم پوهنې او د خپل کلتور د دارې دا اور ووژني او د پر دې باندې هم خوشبینو چې په دې کانفرنس د بهر څخه لیکوالان راغلي دي او دوی به خپلې مقالې وړاندې کوي. خو د دې کانفرنس چې کوم موضوع ده
ایوب صاحب، په لنډو کې زموږ اوردونکو ته چې دغه درې ورځې کم نړیوال کانفرنس دی د پښتو، په دې کې به څه څه خبرې وي درې ورځو کې؟
لومړنی ورځ ځکه چې اوس څه ګڼې مخکې چې د بلوچستان والي گورنر محمود خان څخه د دې پرانیست وکړه او د کانفرنس په دویم پړاو کې مقالی ویل کېږي. د سبا ورځ به هم مقالی وي، ادبي غونډې به وي او سبا ورځ به د پاکستان اسمبلی سپیکر میرمن رایلا دورانی د دې کانفرنس مشري کوي او د کانفرنس په وروستۍ ورځ به د بلوچستان اعلی وزیر د کانفرنس مشر میلمه وي.
مننه ډیر زیاته،
ډیر
زیاته مننه ایوب صاحب د مشال ریډیو خبریال تاسو ته معلومات درکول د پښتو نړیوال د ورځنی کانفرنس یا سیمینار چې نن په کوټه کې پیل شوی. په دې اړه باندې اوردونکو، د پاکستان کورنو چارو پاکي وزیر احسان اقبال وایي د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو تر راتلو وروسته به د دې سیمې ولس ته ټول حقونه ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پرون په شوقدر فرنټیر کانسټیبل کلا کې یوې غونډې دا وینا پر وخت کړی چې تفصیل یې خبریال شنواز تر زیره کوي.
وفاقی وزیر داخله احسان اقبال ویلی چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات راتلو وروسته به قبایلی ولس ته هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د پاکستان په نورو برخو کې ولس ته ورکړل شوي. نوموړی دا خبرې نن په شوقدر فرنټیر کانسټیبل قلا کې د 926 ریکروټانو د تربیت مکمل کېدونه پس غونډې او د دوی نه د څوګن پورته کولو وروسته د میډیا سره په خبرو کې کړی دی.
کمیټمنټ ہے چونکہ فاٹا کے عوام نے سب سے زیادہ
دی وای چې د فاٹا ولس له ټولو زیاته قربانی ورکړي دا چې د ترهګرو په نخو او دا اوس په هغوی فرض دی چې نه یوازې دوی ته سیاسي حقونه ورکړي شي، بلکې دوی به د فاٹا اقتصادي بحالی لپاره هم وسیلی ورکوي. دی وای چې دی باور دی چې د فاٹا اصلاحاتو په نتیجه کې به د فاٹا ولس ته ټول هغه سہولتونه حاصل شي کوم چې په کراچی، لاهور، کوټه او پیښور کې هر پاکستانی ته حاصل دي. د دې سوال چې د چین تګلارې هم د پاکستان په اړه د بدلېدو ولا ښکاري، نو وفاقي وزیر داخلي په ځواب کې وویل چې د چین او پاکستان تعلقات د تیرو اویو کلونو راهیسې ډېر ښه روان دي او هیڅوک دغه تعلقات نشي خرابولی.
لہذا چین کی دوستی پر ہمیں فخر ہے کہ جس نے پاکستان کا اس وقت ہاتھ
او دے وای چې د چین په دوستانه مونږ ویاړو ځکه چې چین پاکستان له هغه وخت لاس ور کړې چې څوک پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره تیار نه وو. چین نړۍ ته وویل چې هغوی پاکستان باندې اعتماد کوي او پاکستان کې شپږ څلوېښت ارب ډالر سرمایه کاری کولو لپاره تیار دي. نو دغه فیصلې د پاکستان څیره بدله کړه.
اوس ایک فیصله نے دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تبدیل کر دیا.
نوموړي وویل چې هغوی به د فرنټیر کانسټیبلري د نور خکولو لپاره د دوی ټول ضرورتونه پوره کوي.
د شنواز ترزی راپور مو واورید. اوریدونکو لږه شیبه کې دولس نیمې بجې کېدونکي او بولوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د کورنیو نړیوالو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټه نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ نه وخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. د نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقع ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال د پاکستاني پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدنه کاته کړې ده. د پاکستاني پوځ د عام اړیکو څانګې په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دا لیدنه کاته د چهارشنبې پاورز تر سره سوي دي. خبر پانه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دوړخیزه چارو خبري وسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په مالی او تخنیکی برخه کې به مرسته وکړي. دا خبره د یونامه سیاسي مرستیالې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا پر بلل شوې غونډه کې کړې ده. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. په دې نړیوال سیمینار کې په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. د کوټي پښتو اکیډمۍ دوه کاله وړاندې هم پر دې نیټو د سیمینار کړی و. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 210 تر رسیدلی. د مکسیکو د ولساتنې ادارې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالی پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمینه مکسیکو ښار او د دې ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو او د امن نړیوالې ورځ په مناسبت سره ځانګړې مرکه هم لرو او همداراز نړیوال راپورونه به هم تاسو ته درو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان زرو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجوب ته وکړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سینټ کمیټه غونډه کې حکومت د بیلابیلو ګوندونو تحفظاتو پس فاټا رواج بل 2019 واپس اخیستو فیصله کړې. دا خبر هم را مخته شوې چې د فاټا ټول معاملات چلولو لپاره به د فاټا سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو په شمول ایڈوایزری کونسل جوړولی شي. ادارې وایي چې د غونډې په موقع د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي چې په فاټا کې د ملک قوانین به مرحله وار نافذ کولی شي او فاټا به د 15 کالونو وړاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډوي. ادارې زیاتوي چې قبایلي ولس ته آئینی قانوني حکومت ورکول، ایف سی آر قانون ختمول او فاټا په کامی بهر کې راوستلو لپاره مثبت ګامونه روان دي. خو په فاټا اصلاحاتو او په نورو نقطو رامخته کېدونکو اعتراضونو لرې کول هم ضروري ده چې دا شان دا معامله په خوشحالۍ ترسره شي او داسې مشترکه لاره راوستل پکار دي چې د فاټا د ولس په حق کې او بهتره کې وي. ادارې په وینا په قبایلي علاقو کې قبایل د خپل بنیادي انساني حقوقو نه محروم دي. هم دا شان امن او امان او د سیمې بنیادي ډانچه خراب دي. تعلیم او د روزګار نشتوالی د ولس ژوند ګران کړي. نو فاټا په خیبر پختونخوا کې ګډول وړاندې دا ټول مسائل حل کول پکار دي. ادارې اخره کې وایي چې بغیر د شکه فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو او د ملک نورو برخو په شان داسې مدائن او قانون تر لاندې راوستل یو مثبت ګام به وي، ځکه چې په قبایلي سیمه کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحات کول لازمی دي چې د فاټا ولس محرومیان لرې کړی شي او د دې د حقونو تحفظ یقیني کړی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کالجونو او یونیورسټو کې چې څنګه ځوان کل د نشې توکو په استعمال کې ککړ دي، نو دا د میندو پلارانو، تعلیمي ادارانو ذمہ وارو، قانون نافذ کوونکو ادارو او په خصوصي توګه حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې نشي توکي خرڅوونکي کالجونو او یونیورسټو کې د زده کوونکو په شکل کې داخله کوي او د دې مشورې ځینې سیاسي مشران او پولیس افسران کوي. ادارې زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو په خصوصي توګه د فیسبوک د لارې نشي توکي لکه چرس، کوکین، هیروئن او نور داسې خطرناک نشي توکي خرڅوونکي څلور ملزمان په کراچۍ کې نیول شوي دي. ادارې په وینا چې د کراچۍ نه پس د ملک نورو کالجونو او یونیورسټو کې د نشي توکو په استعمال د نهي پورس په اسلام آباد آباد کې د نشې توکو مخنیوي فورس مشر غونډه رابلل او د ملزمانو خلاف کاروایی کول یو خګام دی. اداري خبرې کوي چې د نشې توکو تیارېدل، خرڅېدل او استعمال مخنیوي لپاره ضروری ده چې په مروجه قانون کې ضروری ترمیم وکړي شي او دا موثره جوړ کړي شي او د منشیاتو یا نشې توکو مخنیوي فورس په شمول ټولې متعلقه ادارې فعال کول پکار دي چې د دې قسم کارونو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری ایجنسی لکھی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غکړې چې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره دوی سره همکاري وکړي. بلخ رائټرز خبری ایجنسی لکھی د میانمار نا کډه شوی ګڼ شمیر هندوان غواړي چې په هند کې پناه واخلي، خو تر اوسه هندي چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. دغه دوه لیکنو مهمه برخه له فرخنداسه دورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د ورسره په ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلۍ په غونډه کې وویل د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې افغان پالیسي و سوالو طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې دوی په دغه هیواد کې جنگ نشي ګټلی او باید د خبرو میز ته راشي. ای پی لیکي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دوی له پاکستان سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ برخو کې کار ته تیار دي. ولسمشر غنی ول افغان ولس له کلونو راهیسې داسې یوې ستراتیژۍ ته سترګې په لار وو او هیله لري چې د هیواد امنیتي مسلې به هوارې شي. د نوې افغان پالیسۍ تر مخه امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو رضا شوی او دا شانې دغه پالیسۍ د اعلان پر وخت هم ویل کچیر پاکستان د وسوالو ډلو له ملاتړه لاس وانخلي نو امریکا به په اړه سخته رویه ولري. امریکا له تېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې دغه هیواد وسپالو ډلو سره ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز لیکي د میانمار د پوس او د روهنجیا وسپالو ترمنځ نښتې په سلګونو هندوان چې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې، د هند د وزیر اعظم نریندر مودي نه خواست کړی چې په خپل هیواد کې ځای کړي. دغه هندو کډوال وایي دوی نه غواړي چې بیرته میانمار ته لاړ شي. هغوی وایي د تشدد او جګړو له وجې خپل کلی پرېښودې دي، خو په بنګلادیش کې هم پاتې کېدو ته خوښ نه دي. رویټرز لیکي د هند حکومت لا په دې مسله څه نه دی ویلي. بلخوا د وړ هندو کونسل یو غړي اچینتیا بسواس رویټرز ته ویلي هند د هغو ټولو هندوانو کور دی چې د میانمار نه د جګړو له وجې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. تاسو زموږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ سختې نیوکې کړې. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر د سه شنبې د ورځې خبرې بې ارزښته بللې. ډونلډ ټرمپ د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي تړون سخته نیوکه کړې وه. احمد شبر نور تفصیلات راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل هیواد یو سوله ییزه ټولنه ده چې د اعتدال لارې خپل کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی وو ایران یو قاتل رژیم لري چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخ وي، خو حسن روحانی وویل ایران هیڅ ځای مداخله نه کوي.
مشی اعتدال مشی صلح است.
د اعتدال لار د سولې لار ده، د عادلانه او جامع سولې. داسې نه چې یو ملت ته سوله او بلته جګړه وي. اعتدال ازادي ده او د خلکو واکمني ده، خو په بشپړ او پراخ ډول. داسې نه چې په یو هیواد کې په ظاهر کې آزادي ملاتړ وشي او په بل هیواد کې د دیکتاتوري حمایت وشي. د ایران ولسمشر اټومي تړون د نړیوالې ټولنې په وړاندې د ایران د صداقت بیلګه وباله. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د ملګرو ملتونو د 15 دایمي غړو او جرمني ترمنځ وشو. په دې تړون کې شمنه شوې ده چې ایران به خپل اټومي هڅې را لشکري او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې د سې شنبې په ورځ دا تړون وخانده او خبرداری ورکړ چې شایي هیوادې ترې ووځي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ټرمپ د خبرو پاړه وویل چې هدف په دې برخه کې بیا خبرې دي. ولسمشر په حقیقت کې غواړي چې دا تړون بیا وشي. هغه ویلی دی چې دی غواړي چې بیا خبرې وشي. موږ ملاتړ ته ضرورت لرو، زما په فکر زموږ د متحدانو، اروپایي متحدانو او نورو، تر څو دې قضیې ته بیا کتنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي تړون د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د یوې بېلګې په توګه یاد کړ. د روحانی تر خبرو څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ایران له اټومي تړون سره د احتمالي پاتېدو یا وتلو په برخه کې یوې نتیجې ته رسېدلی دی، خو ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو شورا ته ویلي چې د برما په رخین ریاست کې د روهینجا مسلمانانو پر ضد د تشدد په اړه اندېښنې راڅرګندې کړي او د لړکیې له یادې شورا غوښتنه کړې چې د حقایقو معلومولو ډلې ته دې په یاد سیمه کې د معلوماتو راغونډولو کار وسپاري. په نور تفصیل د منور شان اورو.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو شورا ته ویلي چې د برما په راکاین ریاست کې د تشدد لړۍ دوام لري. یادې ادارې ویلي چې د اگست د میاشتې په 15 نیټه په راکاین ریاست کې په پوځي پوسټو د وسلوالو بریدونو وروسته چې د برما پوځ کوم عملیات شروع کړي، په هغه کې یې د روهینجیا مسلمانانو خلاف ناقانونه او له حده وتلې تشدد کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل د انساني حقوقو شورا ته ویلي دوی په برما کې د وجنو، خلکو لا درکه کولو او کورونو سوځولو ګڼ شمېر پیښې ریکارډ کړي دي. یاد اداره وایي چې دوی د روهینجیا مسلمانانو د وسلوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې هم ریکارډ کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د وینا تر مخه د برما د پوز لخوا د ورستیو عملیاتو لوجې له 3,00,000 زیات روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته په تښتیدلو مجبور شوي دي. یاد اداره لیکي چې تیر کال هم په دغه ډول عملیاتو کې تقریبا 8,000 روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته اوختي وو، چې تر اوسه په مجموعي توګه خو او شا 15,00,000 روهینجیا مسلمانان لخپل سیمو په تیښته مجبور شوي دي. دا راز د تښتیدونکو خلکو د مخې نیولو لپاره د برما پوز د بنگلاديش سره په پوله ماینونه خښ کړي چې په نتیجه کې یې تر اوسه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. امنیسټي انټرنیشنل یادې شورا ته ویلي چې دوی د ټول عمل ته د روهینجیا مسلمانانو د نسل کشۍ په سترګه ګوري او دا نظر لري چې د برما پوز په جنگي جرمونو کې ککړ دی او د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. نو ځکه یاده اداره د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو په شورا ټینګار کوي چې دې لړکې د حقایقو معلومولو د نړیوالې ډلې سره مرسته وکړي او دوی ته د برما په راکاین سیمه کې د معلوماتو راغونډولو لپاره موقع ورکړي، چې دا راز د دې لوی انساني المیې وجوهات په ډاګه شي او د تشدد روانې لړۍ مخنیوي وشي.
دا منور شاه چې تاسو د بخښنې نړیوال سازمان د روهینجیا مسلمانانو په اړه وروستۍ څرګندونې په اړه تاسو ته مقاله وړاندې کوله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته غوږ سوردونکو، نن د پاکستان او افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې د امن ورځ منځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت سره مو په پېښور کې له تاریخ پوه ډاکټر وکالی شاه صاحب سره پر دې خبرې کړي چې پښتنو مشرانو امن لپاره څومره کار کړی. نوموړی وایي چې پښتانه په خټه باندې امن خوښي دي او د 15مې صدۍ نه تر اوسه پورې پښتنو مشرانو تل د امن لپاره مبارزه کړې.
دا چې د شلمه پیړۍ په شروع کې نو بره خوا چې د امان الله خان د علم رڼا فروغ غوښتو، اصلاحات راوستو. د هغه د لس کلن دور چې دی د 1999 تر 1999 پورې، په دې کې خبر ہوئی کلا باچا خان اگر تلاڑو تو بمبئی کی اور سر ملاؤ کل چہ بان اللہ خان سلیکٹ کی وطن بس خپاؤ الا وطول عمر اٹالیے تھا آگا وقت اگر سے حکومت خبر کڑی دی پاغیت کی اگر سرگند کڑی دا چاہے پسلی وشت گنتوں کے اتل لس گنتے ما کار کرے دے آج اباغت دا رکڑی دا صرف اور صرف دیر پارا جدا بے سواد اور نفس کم دے پختانہ بھائی کے دنیا کے پخن نم باندھے او پیغند لشی او دنورو کامون سرا سیالی برابر ہوئی تا علم کے او پترکے کے ہو پوئی نشو او دے جاہل ملا دلاسا دے زپا مخر کم نو برا آغا لگیا ہو دے اغیر پس دا دے اغیر انسپائریشن دے زیاد باچا خان اگشتے دے او باچا خان دنون سوا یو وشتن متاسو گو رہی کلا کی اپریل نون سوا یو وشتن کی انجمن اسلاح و لفاق ناجورا شوا نو اغیر کی امبنبائی خبر دادا کہ دے امن او دے سوکالی دے پارا خطل رور پختین چی رہے دے کی روان را والی دے کی دغو کی او بیا کلا دنون سوا یو وشتن دے پس دا خبر نورم راٹنگ لکا خدای خدمت گاری تحریک جوڑ شو کاری کې یاد متشدد سره سره د امن خبره کړه تاسو وګورئ چې نړۍ په هغه یو څو نورو پیلو کسانو کې واچا خان د کډن مر سرګن دی
وکړی شه سبا تاسو نور یادونه وکړي چې د پښتنو زمکه باندې د دوه مشرانو علاوه مخ کې یا روسا چا کار کړی دی د امن لپاره
ہندوستان په تاریخ کې به تاسو د شیرشاه سوري مثال وانم یا هغه پیندو کال او هغه پیندو کال حکومت تر کړی دی تو آگا وقت کو ریتور بے ٹوپٹ دور ہو اگر کم اصلاحات ترکڑی دی اگر کم رغفتن تین بکال ترکڑی دی تو آگے تاسو آگے مقابلہ تاسو دینور و باچائنو دے وقتی نو سراؤ کئی جنبے کے دے اسمان پر کرتا معلومی جی خدا چے بحلول لو دی دے اگر نمک کے پیسے ہوئے دے سوی آگا دے پختنو بل مشال پشانتے دے پختنو پا تاریخ کے سرگن دے او یو سوی پختن مشر پہ سے حکومت ہم کرے دے او لگا او را دیگه آقا آتی دشکال شکر شویدی خبر دا دیده که لکه سنگ اتیه ای که باز بچی تا سو شکار چند نشه ای آقا خبر از دک انگاز پختنون که او امن پا خطا که اشخنه شویده تو دید بل امرگا دی مذب پنون بانده اکسپلایتیشن دوم را زیاد وقت وقت شویده که آقا خی خبر رست بلیدی تو آقا بد سیرا آقا خامخ دی
آخری پوښتنه ستاسې نه دا ده چې ستاسې دا خبرې زموږ اوریدونکي اور دوی ته څه وایي چې دغه کوم د پښتنو مشران تاسو یاد کړل له دغه مشرانو د تعلیماتو نه دغه مشرانو د مبارزې نه پښتانه څه ګټه پورته کولی شي
داسې ده چې د امن په میوه باندې اله خلق سودمن کېدای شي چې په پښتنو کې تعلیم راشي او سره پوها راشي
دا په پیښور کې د تاریخ پوه او کارلی شاه چې تاسو د دوی خبري واره دی له دوی سره موږ د امن نړیوالې ورس په مناسبت سره خبرې کړې وي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته اوږه سي د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې چې د خاروالۍ لورې تفریحي پارکونه جوړ شوي د خاروالۍ د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو په حال کې دي بلخوا د خاروالۍ چارواکي وایي چې د پارکونو خیال ساتل د عام وګړو اهم ذمہواري جوړیږي او باید دوی خپل رول ولوبوي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د تیرو سو کلونو په دوران کې د جلال آباد ښاروالۍ د ځنو مرسته کوونکو نړیوالو موسسو په مرسته د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې په علاقایي کچه تفریحي پارکونه جوړ کړي دي د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه پارکونه د ښاروالۍ د نه پاملرنې له امله مخ په خرابېدو دي سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
او د دې پارک په باره کې څه معلومات درکوم چې دا خو مخکې جوړ شوی و ځکه چې دلته خو پیسې ډېرې ورسره دغه شوي وې خو دا داسې جوړ نه شو دیوالونه هم ورته سې دیوالونه وکړو دغه رمنګ او تاسو ګورو چې شګې او سمیټې پکې استعمال کړو خو مګر بېرته نه تراوی ورکړو انجینرانو خپل ځان ته پیسې ووهلې
دې کې د خلکو بې غوري هم دی او د حکومت هم دی دا پارک مخکې چې جوړ شوی ډېر ښایسته پارک وو چا به پکې یو شی کو چا بل شی کو نو د دې د وجې دا پارک له منځه لاړه
او دا پارک چې جوړیږي فرمایا ارت شپ پہ پیسی لگے گی دل پارا باید حکومت دار چوکیدار کوٹا کی ترسو دا پارک منظم ڈول سرا پارک شی
خود جلال آباد خروالے دشنو ساہو د ساتنی مسول انجینئر ممتاز احمد بیوائی چے پارکونا اوشنے ساہی امش تمنی دا پکار د چې خاریانی په ساتلو کې پوره ونډه واخلي.
زموږ استاد ټولنه د سده چې ځینې مشکلات دي په خلکو کې، هغه د پارک د استعمال په طریقو باندې نه پويږي، هغه په ډیر غیر معیاري شکل باندې استعماله، کوم طریقه چې د استعمال د پاغه شکل نه استعماله، نو دا غي د وجه نه یو پارک چې لس کال عمر د پاره جوړ شوی، شاید هغه په 15 کالو کې یا شپږو کالو کې یا څلورو کالو کې هغه د خلک د منځوړي په کټارو باندې خېج مثال
دی. زیاتوي چې خاروالې په پلان کې لري چې په لومړي قدم کې هغه پارکونه او شنې ساحي ورغوي چې د لمنځتلو په حال کې دي، او په دوهم قدم کې به په نورو ناحیو کې هم نوي پارکونه جوړ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو، د چهارشنبه یا شروع په ورځ په افغانستان کې د خوست شیخ زید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استادانو زده کوونکو د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون د ادبي او ټولنیزو خدمتونو یاد غونډه جوړه کړې وه. د یاد غونډې ویناوال ویل استاد شپون په لیکنه، ناول او شاعرۍ کې ولسی ژبه کاروله، خو دا ولسی ژبه د وخت په تیریدو داسې سوچه کړه چې تر لیکنۍ او تشریفاتي ژبې ډېره خوږه وه. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل کوي.
د استاد سعدالدین شپون د یاد غونډې ویناوالو په خپلو مقالو او ویناوو کې استاد شپون د معاصرو لیکوالو په منځ کې د اوچت مقام لرونکی یادوو او زیاتولی چې نوموړی په داستاني ادب لکه کیسه او ناول لیکنه کې د ځانته سبک څښتن و. د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنیار میاوالی شاه میاخیل د یاد غونډې ګډونوالو ته وویل د پښتو ژبې د اوسنیو مخکښو لیکوالو په منځ کې سعدالدین شپون له هغو ادبي شخصیتونو و چې مرحوم صدیق روحي یې په خپلو لیکنو کې ستاینه کړی ده.
پښتو معاصرو لیکوالانو او شاعرانو کې څو تنه لیکوالان او شاعران په هنري لحاظ د اوچت مقام خاوندان وو، چې هغه یو الفت صاحب، حمزه جهانی صاحب، اجمل خټک او شپون یادوی.
پوهنیار سبحان الله شهاب په خپلو خبرو کې استاد شپون په داستاني ادب کې د ځانګړي سبک څښتن یاد کړ. د ویل د شپون نثر مصنوعي او ساختگی نه و، بلکې هغه نثر کاروو چې په عادي ډول ورباندې غږېده.
در واقع شپون د سب ځانګړنه کې د نثر ولسي ژبه، انځورګري، کرکټر کښنه او طنز تر ټولو مهم بلل کېږي.
شاعر او ژورنالیست نوراجان بهیر په خپلو خبرو کې د استاد سعدالدین شپون د ادب په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله. وی ویل کله چې څوک د استاد لیکنې وایي فکر کوي چې دا صحنه عملا ویني.
تا چې کلم د لیکنې لوستې، هغه څه چې د ویل تا ته نېغ مخامخ درېدل، تا فکر کوو چې دا صحنه زه وینم. دغه تجربې او انځورګري د ده په شاعرۍ کې هم وه. یو دوه بیته دي وایي: نیمه شپه کې راغله تورې سترګې، سره لاسونه، تورې وړې څڼې لکه سوي درمندونه، او ټیکې په تیاره کې پړکېده لکه برېښنا، شرنګې د بنګیو لکه کړچند ټانکونه.
شاعر او کرکتون کې فرید الله قربان ویل په امریکا غږ رادیو کې د شپون تر وایندوی مخکې د رسنیو ژبې داسې وې چې ولسی خلک پرې ښه نه پوهېدل. خو شپون د رادیو له مایکه خلکو سره د خلکو په لهجه خبرې پیل کړې.
شپون صاحب هغه وخت چې د امریکا غږ رادیو ته لاړ شو، د عام ولس دغه ذهنیت یې بدل کړ. دوی په ژبه یې د رادیو له مایکه خبرې ورسره وکړې. زما فکر دا یو ستر بدلون دی، او د ژورنالیزم په برخه کې یو ستر بدلون دی چې موږ ولس ته د ولس په ژبه ورسره وغږېږو. د دلو پروګرامونو نه کاروان سي بار بار یادونه کوي چې داس خبرې کولې چې په غرونو کې د مینې او ورورولۍ اسانګې خپرولې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل عبدالرحمن کلیوال د استاد شپون په یاد کې خپل ترتیب کړی شعر واوراو.
شپون د ادب د اسمان ستوره او د زړونو پاچا، شپون د دې خاورې ولس د امیدونو پاچا. دا څه دی شپون نو ډېر انسانان د وروزل، د خلکو شپون و د پښتو د ولسونو پاچا. د کلی کلی ملغرل را ډالۍ کړې مخدا، هنر دستایو د هنر دار زختونو پاچا.
یاد دیوی افغان لیکوال شاعر او د کابل پانتون پخوانی استاد سعد الدین شپون د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله د روان سپتمبر میاشتې په لسمه د څلور اتیا کلونو په عمر ومړ. استاد شپون نږدې شل کاله په امریکا هغه کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې وه. شینټاغۍ، د بنګي غاړه، پرخه پر ترخه، ګټیالۍ، د مچۍ ځاله په ګډون یې ځینې داستاني آثار چاپ شوي دي. د استاد شپون ناول د سمڅې یاران د راشد خټک لخوا اردو ژبې ته د یاران غار په نامه ژباړل شوی دی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابیان څخه خواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورې
مشال لاډیو ته غوږ سی اوریدونکو زو د چاسدې شوقدر ته د شوقدر اف سی یا فرنټیر کانسټیبلری کلا د نن په یو اوچته میناره پوری د نن پورا یو سل او یا کلا مخکې یو دروازه بندیوانه شوی وا او دغه دروازه لا هم په تورو زنجیرونو کې تړلې پرته ده. په کال تل سوا وڅل وختم کې د مومندو لخکر یا جنگیالیو ډلې د دې دروازې په ماتولو کې بچالي شوی وو. هم د هغه وخت د سکانو سردار مہاراجا سردار شیر سنگ د هغه وخت د پوزی عدالت د قوانینو لمخې دغه دروازه غداره یا باغی وبلله او فیصله وکړه چې دغه دروازه به د دغه دروازې دواړه تمبې به د سلو کال لپاره بندیوانی وي. هم د دغه دروازې سره زیاتره وختونه د اف سی ځوانان د ډول سورنه سره ګډاګانی کوي او ځان دی باندې، خو ترڅنګ یې دغه دروازه بیا هم بند ده. زمونږ خبریال شانواز ترزی همدا شان د اف سی خلا دننه د ډول سورنه دغه پروګرام لورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې چې د ډول په غږ باندې پیلېږي.
د ډول سورنا سازونه د خوشحالی او د ازادۍ یو علامت ګڼل شي، خو دا سازندگان چې په کوم ځای کې سازونه غږوي نو هم په دې ځای کې په یو اوچته مناره پورې د نن نه پوره یو سل اووه اویا کلونه وړاندې یو دروازه بندیوانه شوې وه او دغه دروازه لا هم په تورو زنځیرونو کې تړلې شوې. دغه دروازې خپل سل کلونه قید د یوې فیصلې تر لاندې پوره کړي، ولې اووه اویا کلونه یې بغیر له کومې سزا په زنځیرونو کې تیر کړل. د شوقدر اف سي یا فرنټیر کانسټیبلری قلعه دننه دغه دروازه نن هم د محمدو د هغه وخت د لخکریانو د زور نه لرلو په تور په بیړیو کې نیغه ولاړه ده. د دې دروازې سره د سیمې ولس خپل خپل قصې تړلې دي او هم په دې قلعه کې لوی شوی محمد ابراهیم چې شپېتو کلونو زیات عمر یې دی وایي
دې د بچې مونږ درې دوه ته به موږ کتل او دې د غټې غټات کړی لګېدلې وې کنه، او بې تعلیم او تاریخ په مونږ پړاول نه شو، او بیا هم تپوسو کو دې معنی یو سړی اوختي او کله لخکر پی راغلی نو دې قیادې کړې او دې قیادې کړې دي چې اوس پته نه دي د خپل ازادي دې غټ غټ افسران راشي او چا دې شینی دی ویری چې دا دی ازادي شي او یاد هغه یو بس سره پټوان مسرو باسي یا رجی زما چې سونه یاتی کنه د ته وزیر اعظم بټو سی راغلیو او بیا جنرال ټیکا خان سی راغلیو او بیا آیات خان راغلیو شیر پوجي.
خود مناری په دیوال لیکل شوی معلومات تر مخه چې په کال 1300 وختم کې هم د ژمی په موسم کې د محمد لخر یا جنگیالی ډلې د دې دروازې په ماتولو کې بریالي شوی. هم د هغه وخت سیکانو سردار مہاراجا سردار شیر سنگ چې د رنجیت سنگ زوی وو هم دغه دروازه کورټ مارشل یا د پوځي عدالت قانون د لاندې غدار او یا باغی وبلله. یو فرانسوي یا فرنچ جرنل جین په دوه ورځو کې د دغه دروازې ضد کاروایی پوره کړه او همدغه دروازه یې قصوروار او یا تورنه وګرځوله. فیصله یې ورکړه چې د دغه دروازې دواړه تنبې د سلو کلونو لپاره بندي وانې کړی. محمد ابراهیم وایي چې هغې کله واړه وو نو د دروازې د بندي کولو فیصله به ورته ډېره عجیبه شان لګېده. د دروازې دواړو تمبو له وخت په وخت تور رنګونه ورکول کېږي او په تیلو غوړول کېږي هم چې وجود یې سلامت وي. دواړه تمبې په دوه غټو غټو کړو والو زنځیرونو تړلی شوي او د دروازې لرګي ډېر کلک یا مضبوط هم دي چې ورباندې د اوسپنې غټ او مضبوط میخونه هم ټک وهلی شوي. د دواړو تمبو د لاندې د اوسپنې ګاډرې یا نالیدار اوسپنې ښودل شوي چې ګنې خاورو نه بچ وي او چینجي ونه خوري. دغه دروازه چې اوچتوالی یا پلنوالی یې ورته نه دی لیکلی خو په قلا دننه کارکوونکي وایي چې اوچتوالی به یې له لسو فوټو نه زیات وي ولې د یوې تمبې پلنوالی لږو زیات اووه فوټه دی. د شوقدر اف سي قلا مشر ډسټرکټ افیسر فرنټیر کانسټیبلری دلنواز خټک په وینا چې اوس دا دروازه یوازې یو علامت پاتې دی ګینې د دې د قید وخت ختم شوی او بله دا چې اوس پاکستان هم آزاد شوی نو د سیکانو د وخت قانون هم نشته خو بیا هم دا دروازه یو یادګار پاتې دی نو هغوی ځکه نه کوزوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو اف سي قلا شوقدر.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.